یک بار دیگه از حضور شما و از وقت گرانبها سپاس.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت سرپرست کریستوفر میلر په افغانستان کې مشتو امریکایي عسکرو او قمندانانو ته په خپل یو رسمي پیغام کې ویلي دي چې اوس بیرته خپل وطن ته ستاسو د راستنېدو وخت را رسیدلې دی. په دې اړه د پینټاګن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د شنبې په سهار خپره شوې د ښاغلي میلر له قوله ویل شوي چې موږ د هغه جنگ د پای ته رسولو تکل کړی چې القاعده په 2001 میلادي کال کې زموږ ساحلونو ته څیرما پیل کړو، خو جنگ لا روان دی. په واشنگتن کې د امریکا خبریال جیف سلیډن وایي چې میلر په خپل پیغام کې په دې خبره باندې تاکید کړی دی، په داسې حال کې چې موږ د القاعده او د القاعده د ملګرو د ماتولو په درشل کې وو، باید چې خپلې پخوانۍ ستراتیژیکي اشتباهګانې تکرار نکړو او اوس موږ په دې بحراني پړاو کې د جنگ د مشرۍ په ځای د ملاتړ کوونکي رول لوبوو. کریستوفر میلر وای مونږ داسې یو ولس نیو چې تل لپاره نه ختمېدونکي جنگونه غواړي. ټول جنگونه باید دوه ورځ حتمن پای ته ورسیږي او د جنگونو ختمول حتمن کمپرومایز یا مصالحه او ملګرتیا ته اړتیا لري. د امریکا خبریال وای چې پینټاګن د ښاغلي میلر د اعلان څو شېبې وروسته له هغې خپور کړ چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې ویل شوي چې د اسرایلو استخباراتي ایجنټانو په تهران کې نن د شنبې په سهار د القاعده د دویم پوړې مهم مشر پنهکه کړه او وژلې ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د رپورت لمخې په دغه مشر باندې نامعلوم ټوپکوالاو د ښار په منځ کې حمله وکړه او وی وژل. دا واشنگتن ده. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته د ټرمپ د ادارې د لوړپوړو مامورانو لخوا د قدرت د انتقال په پروسه کې خنډونه چول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترکیه، اروپا او د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر باندې روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو به دغه سفر په دوران کې خپل ټوله توجه په سیمه کې د مذهبي ازادۍ او د ټریزم ضد مبارزې په لورې متمرکز کوي. په مکسیکو، پولند او یوکران کې د کورونا د 19 اوبای ویروس مثبت پیښې زیات شوې دي او د مړو د شمیر کچا ورځ په ورځ لوړیږي. په عین وخت کې د امریکا په متحده ایالاتو کې هم پرون د جمعې په ورځ د کورونا د 19 اوبای ویروس له 1,00,000 نه زیاتې مثبت پیښې ثبت شوې دي. په یو شمیر ایالتونو کې 1.5 میلیونه ناروغانو د دغه موذي ویروس د معلومولو طبي ټیسټونه وکړل. په تیرو څلورو ساعتونو کې په متحده ایالاتو کې 1,500 ناروغان مړه شوي دي او په روغتونونو کې د عاجلو ناروغانو د بستر کېدو لړۍ اوج ته رسیدلې. له بلې خوا د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي کله چې جو بایدن د متحده ایالاتو د شپږم جمهور رئیس په صفت د 2020 میلادي کال د جنوري په 16 په سپینه ماڼۍ کې د قدرت واګې سنبال کی، لومړی مهمه موضوع چې داغه په مخ کې و پراتای، آیا د کورونا د 19 اوبای ویروس د مخنیوي په غرض د یو شمېر اروپایي هیوادونو په شان په امریکا کې هم د لنډې مودې لپاره د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات ولګي او کنه، او هم دغه اوبای ناروغۍ د دفع کولو لپاره څه تدابیر په پام کې لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نومبر په 3 د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له ماتې خوړلو وروسته پرون د جمعې په ماښام د لومړي ځل لپاره په عام حضر کې وغږېده. ښاغلی ټرمپ د آپریشن ریپ سپیډ په نوم د کورونا د 19 اوبای ویروس د دفع کولو لپاره د واکسینو د تیارولو د پروګرام په اړه د خپل حکومت د اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې د دې پروګرام لمخې د امریکا د دوا سازۍ د غټ شرکت فایزر لخوا تیار شوی واکسین به د کورونا د 19 اوبای ویروس په دفع کولو کې له 90% نه زیات مؤثر ثابت شي. ښاغلی ټرمپ ویل دا واکسین به د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې پورې عام امریکایانو ته د لګولو لپاره آماده ای. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورت لمخې ښاغلی ټرمپ د شمالي کارولاینا د ایالت انتخابات ګټلي دي او منتخب جمهور جو بایدن د جورجیا د ایالت انتخابات ګټلې دي. ښاغلی بایډن به د دغه ایالت د الیکټرل کالج ټول 14 ووټونه اخلي او ټرمپ به د شمالي کارولاینا د الیکټرل کالج 15 ووټونه واخلي. جو بایډن د الیکټرل کالج 3 او ډانلډ ټرمپ 242 ووټونه حاصل کړي دي. په داسې حال کې چې ښاغلی ټرمپ د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې له منلو نه انکار کوي، د هغه یو شمېر سخت طرفداران نن د شنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې د نوموړي په ملاتړ باندې غونډه کوي. که څه هم چې ښاغلی ټرمپ سږکال د نومبر د درېمې د جمهوري ریاست انتخابات ونه ګټل، خو دا ځل یې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پرتله د هسپانوي نژادو او نورو اقلیتونو زیات شمېر رای اخیستې دي. د فرانسې پوځي ځواکونو په افریقایي هیواد مالی کې د القاعده یو قومندان د نظامي عملیاتو په وخت وژلی دی. د فرانسې پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ بهاک موسا په نوم د القاعده دغه قومندان له خپلو څلورو انډیوالانو سره په داسې حال کې چې په یو سرخلاصي موټر کې سفر کوو د سه شنبې په ورځ ډرون اکتشافي الوتکې په حمله کې ووژل شو. د سوډان د جمهوریت نوي سفیر په واشنگټن کې خپل دنده رسما د جمعې په ورځ سنبال کړه. نوی سفیر نورالدین ساتی له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ژمنه وکړه چې د سوډان اوسنی حکومت عزم کړی پخوانیو اسلام پالو واکدارانو غلطیګانې او اشتباهګانې اصلاح کړي او تکرار یې نه کړي. ساتی وویل چې د سوډان ولس اوس دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د اسلام پالو پالیسۍ د ولس په خیر او ګټه نه وي. په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د سوډان د جمهوریت سفیر په واشنگټن کې خپل دنده سنبالی. متحده ایالات او سوډان سکال په مای کې د سفیرانو تبادله په اړه موافقه کړې و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمهور رئیس اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر کوي. افغان حکومت وایي چې دغه سفر په جریان کې به د افغان سولې په بهیر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه نظرونه شریک او بحثونه وسی. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په همدې رواني اونۍ کې کابل ته سفر وکړي. د یاد وزارت ویان ګران هیواد د شنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې کابل ته د عمران خان رسمي سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کیږي.
دا سفر د ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د تلیفوني مکالمې په نتیجه کې تر سره کیږي. سيتي رمیاس دوه رهبرانو درلودل. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې د بهیر او په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اړه په ټلیفون کې خبرې کړې وې. ولسمشر غنی د ټلیفوني خبرو پر مهال ښاغلي خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. خود عمران خان دغه سفر به د افغان سولې پروان بهیر کوم مثبت غیز ولري؟ د سیاسي چارو کارپو سليمان سباوني پاړه وایي،
کچیرته غونډي هواد پاکستان صادقانه همکاري وکړي د سولې په پروسه کې هیڅ نو شک نشته او داګمنې چې په افغانستان کې سولې راځي. دا رنګ د عمران خان سفر هم کابل ته خورا مهم بولم، ځکه د سولې په برخه کې کچیرته ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان حکومت وکولای شي چې دوی ته قناعت ورکړي شي یا دوی ته د دوی رول وخی چې کتا سو وغوړي په دغه برخه کې او پوره همکاري وکړي، پرته له منافقت او صداقت همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې تل پاتې سولې راځي.
د ولسی جرګې غړی ګل احمد کمین وایي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره یو لوی زیان دی او پاکستان باید د افغان سولې لپاره صادقانه مرسته وکړي.
بل اخره هدف دا دی چې د سولې په پروسه کې پاکستان مرسته وکړي، صادقانه مرسته وکړي، چې موږ داسې حالت ته رسیدلي چې نور د افغانستان جګړه د منطقې لپاره یو ډیر غټ زیان دی. هر ورځ د افغانستان د جګړې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په اقتصادي لحاظ باندې ډیره سخت ضربه ویني او په سیاسي لحاظ باندې منفي اغیزې په نظامی لحاظ باندې منفي اغیزې لري. نو گاونډیان منطقه په مجموع کې نړۍ مجبوره ده چې د افغانستان د مازلې ته د پای ټکی کشي.
افغانستان ته د عمران خان سفر په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تر هغه وروسته د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفرونه وکړل. د افغانستان حکومت تل پاکستان د افغانستان ضد وسلوالو ډرو ته په پناه ورکولو او ملاتړ تورن کړی، خو پاکستان ورته تورونه رد کړی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کانفرنس ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي، جمهور رئیس اشرف غنی له فساد سره د مبارزې لپاره د یو نوي کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. ښاغلی غنی چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له فساد سره د مبارزې په کلنۍ کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل چې له فساد سره د مبارزې لپاره نوې تګلارې پراخو سلام مشورو ته اړتیا لري او همدارنګه به د لوړپوړو چارواکو د فساد مخنیوي ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. خو سیګار وایي چې له فساد سره د افغان حکومت مبارزه یوازې د غونډو او مقرراتو د جوړولو تر حده ده. حکمت سروش په دې باره کې رپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپای ټولنې له فساد سره د مبارزې په شپږم کلنی کانفرنس کې له فساد سره د مبارزې کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. ښاغلی غنی وايي د 15 کسیز کمیسون ته به د اړتیا وړ منابع او واکونه ورکول سي او تمه وشو ده چې دا به له فساد سره د مبارزې په لار کې د یو فعال جوړښت په توګه عمل وکړي.
د نیو ستراتیجی انټی کرپشن ستراتیجی
د فساد پر ضد نوې تګلارې باید د پراخو سره مشورو پر اساس جوړ شي. د خپل معلم لاټړو سره یو ډیالوګ او هغه درسونه چې په دغه ورکشاپ کې زده کیږي او نظریات مطرح کیږي ډیر مهم دي. په تر هغه وخت به ورکړ شي ژمنې ګړندې شي.
په دغه کانفرنس کې چې حکومتي چارواکو، مدني ټولنو، رسنیو او د نړیوال ټولنې استادو پکې ګډون کړی وو، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استادې ویل چې پر حکومت او جمهوریت د خلکو د باور لپاره له فساد سره جدي مبارزې ته اړتیا ده او حکومت باید د فساد ضد مبارزې اوږدمهاله ستراتیژي په جدیت تطبیق کړي.
په مؤثره توګه فساد ته رسیدګي د دیموکراسي د جوړولو په معنا ده، د دولت جوړولو په معنا ده، دا په دې معنی چې باور رامنځته شي. دا باور رامنځته کول تر تخنیکی اړخ ورهاخوا سوري ته در رسیدو لپاره یو مهم کار دی.
خود سیګار یو تازه راپور شي چې افغان حکومت د بنسټیز فساد لمنځه وړلو لپاره محدود ګامونه پورته کړی دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې حکومت په فساد د تورونو زورواکانو په نیولو کې پاتې راغلی دی.
د سیګار دا څرګندونه چې افغان دولت د فساد سره مبارزه یوازې د کاغذ پر مخ کوي کاملا سمه ده. موږ ځکه ډېرې بیلګې لرو. څو میاشتې وړاندې کله چې 20 وینټیلیټرونه د قاچاق او اسناد خپاره شول او څو موده وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په رسمي توګه دا خبره تایید کړه، اما په دې تور تننه هیڅوک نه دی نیول شوی.
له فساد سره د مبارزې کانفرنس په کابل کې داسې مهال جوړیږي چې دوی اونۍ وروسته له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه به په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړي او له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه او د دوام شمنې وکړي.
عملاً سنلرو هرڅه په خیالي شکل تر د طرح او تربیه پر پاتې دي. موږ د جنیوا کانفرنس لپاره لاس کې سنلرو چې هغوی ته قناعت ورکړو چې واقعا نړیوال باید د سوچ سره مرسته وکړي. په کول کې ویلای شو چې د اداري فساد پر وړاندې حرکت ډېر کند دی او عملاً هیڅ هم نه دی ترسره شوی.
افغان حکومت وايي په بیلابیلو برخو کې د خپل ملي برنامو ارزونه پیل کړې چې ورسره بل فساد سره د مبارزې تګلارې هم پیاوړې سي چې ډېر تمرکز به د لوړپوړو چارواکو له فساد سره پر مبارزه وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
نوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي په وروستیو اونۍ کې د کورونا په ناروغۍ 40% اخته سوي ناروغان په ودونه کې د ګډون وروسته په دغه ناروغي اخته شوی دی. د بلی خوا سیګار وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغي د مړو سو شمیر له هغه شمیر څخه خورا زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت یې په رسمي ډول اعلانوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغي د شپږ شپې ته مثبت پیښو د سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې تر اوسه پر کرونا د اخته شو ناروغانو شمیر له 3000 کسانو څخه اوښتی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان کوي چې دا نوې پیښې د کابل په ګروز په 15 ولایتونو کې سب شوې دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې یو څلور اویا شکمنې پیښې مړه شوې دي چې له جملې څخه شپږ شپې ته مثبت پیښې شوې دي. دغه ناروغي څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او وبیس سره بیا بیرته راغلی دی. چې د افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 3500
دا مې روغتیا وزارت رسمي شمیرې نه ښیي چې په افغانستان کې 15 خلونه وړاندې د کرونا د وایرس په بعد خبرېدو راهیسي د شنبې تر ورځې ټول 1015 تنه د کرونا په ناروغۍ مړ شوي او 15 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. دا مې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 6303 پالې پیښې لا شته دي. دا مې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو په خلاف ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ د تشخیص امکانات او محدودیت او د کورونا لخوا حکومت ته راپور د ورکولو پرته کورونا ناروغي د مرشو خپلوانو خخولو ته په پام لرنی وی چې په دغه هیواد کې د کورونا په ناروغي زخته شو او مرشو شمیر لا غشمیر ډیر زیات دی چې د عامه روغتیا وزارت په رسمي ډول خبري. د افغانستان د بیرغول لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار هم په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغي ډیر ناروغان دلته خښوي. خو سیګار ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس پر ناروغي د مرشو شمیر سرګند دی. سیګار د راپور لمه د یوې خوا د تشخیص امکانات کم دي او د بلې خوا په افغانستان کې د مړو د ثبت اداره هم نشته دي. د عامه روغتیا وزارت سره د اړیکو سره سره دغه وزارت د چارواکو د سیګار پر راپور تفصیل ونه کړه. روانه اونۍ په افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو له پیل څخه تر اوسه شپږ څلوېښت اونۍ ده. په افغانستان کې د ژمي موسم د پیلېدو سره سم د کرونا د وایرس پیښې هم زیاتې شوې. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني هم د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې زیاتوالی تایید کوي چې په روسي اونۍ کې چې د کرونا د وایرس کومې مثبتې پیښې سبشوی سر سلویق پیسادو پوری پو وجود کی خلق پری اخته شوی دی.
بر اساس آماری که ما داشتیم بیشتر از 40% افرادی که
خاقل عثمانی ویل کمش بیرینی چی منگی لرو در سلویق پیسادو زیاد کسان چی پا کرونا اخته شوی حقا کسانو چی پو وجود کی گردون کلیو
مافل آرسی اشتاک نمودن.
دامی رخته وزاره سرپرست ویل چی پا کابل که در افغان جاپان روختون چی در کرونا در ویرس در ناروغان و درمالین در پرزنگلی شوی تیر اونی بیرت در کرونا پر ناروغی در اخته شو و ناروغان و سخه جک شوی ده. اوز دا وزارت هسته که چی در دغه روختون در بیسرون ظرفیت لوړ کی او ورسره د نور روغتونونه هم د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په شمال ختیځ ولایتونو کې شتینه فعالان وایي چې د کابل په پوهنتون لبرید وروسته دوی خپل د کار په ځای او په ټولنه کې په فعالیت کولو اندیشمن دي. نور حال زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن لا کندوز څخه راکوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د مدني چارو فعال وای چې ک پر ملکی خلکو بریدونه د وسلوالو مخالفینو هدف وي هیڅ کله بدوی لدغه لاري امتیاز تر لاسه نکړي او د خلکو په زړونو کې به نور هم ترې نفرت پیدا شي. دوی وای چې عام خلک له جګړو ستړي دي او د سولې د خبرو پایلو ته منتظر دي. دوی له امنیتي ځواکونو هیله څرګندوي چې د ټولنې په امن کولو کې هڅه وکړي.
زه ازامینی ما د کندوز ولایت اوسیدونکې دلته چې کوم میرمنې فعالیت کوي کار کوي چې زه خپله مې یو دولتي اداره کې کار کوم ورسره نور مدني فعالیتونه لرم. موږ دلته ځان امن نشو احساسولی او ځینې ویر لرو. موږ که سهار د کور نه وځو نو د دې تمه نه لرو چې بیګا بیا روغ کور ته لاړ شو. نو تبن چې موږ د دینه ډار لرو نن ورځ کاغوي وي خو سبا ورځ به زمونږ وار وي ځان امن نشي ساسولای زمونږه هیله هم همدغه ده چې افغانستان کې زر تر زره ټول راشي جګړه ختم شي او ټول افغانان ټول وګړي ټول میمنه پاره ما اسوده زړه باندې وکولای شي کار وکړي.
د بغلان ولایت یو بل مدني فعال حلیمه وردګ وایي چې د سولې د خبرو لپاره سره په هیواد کې جګړې زیاتې شوې دي او عام خلک د جګړې تر فشار لاندې دي.
د ورستۍ کې متاسفانه په افغانستان کې امنیت د په خپله په خلک ډیر ډیر د اندېښنې وړ شوی دی. داسې وضعیت چې هیڅوک ځان مسؤل نشي احساسولای او هر چا لپاره دغه ټولنه خطرناکه تمامه شوې ده چې نه محصل مسؤل دی نه هم ښوونکی نه دولتي مامور او نه هم یو عادي فرد چې دغه وضعیت واقعا ډیر بوګنوونکی دی او ډیر د اندېښنې وړ دی. خامخا تاثیر پرېږدي پر ټولو اقشارو باندې د ټولنې او بیا ښځې چې ټول نه زیاتې قرباني دي او وضعیتونه یا د دې حالتونو په دې هیله چې دغه حالات زر تر زره بدل شي او د سولې مذاکرات ښې نتیجې ته ورسیږي نو هیله مو دا ده د دواړو خواوونه چې بالاخره دغه وضعیت ته د پای ټکی کېږدي.
مدني فعالان وایي چې امنیتي مسؤلین باید د امنیت په برخه کې هڅې وکړي او د خلکو ژوند ته متوجه خطر کم کړي. ګلرحیم نظمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. فرانسې او جرمني په اروپا کې د وروستیو تروریستي بریدونو څخه وروسته د بهرنیو سرحدونو د امنیت د لا قوي کولو غوښتنه وکړه. ماهرین وایي یوازې دا ډول اقدامات دا ستونزې نسی حل کولای. نور تفصیل زموږ همکار رونا نورستانی تاسو ته وایي.
د بریدونو لړۍ د اکتوبر په 14مه په پاریس کې هغه مهال پیل شو چې د یو خونځي خونکی سمول پټي سر د یو چچینی ځوان عبدالحق انزوروف لخوانه پرې کړی شو. د دې پیښې کابو دوه اونۍ وروسته د تونس یو وګړی د فرانسې د نیس په ښار کې په یو کلیسا کې درې تنه په چاقو وهل. هغه د ایټالیا له لارې د مهاجر په توګه له تونس څخه راغلی و او د نومبر په دویمه د اسلامي دولت ملاتړی کجیتم فیض الله په ویانا کې څلور تنه په ډزو وویشتل او وبښل. د دې هیوادونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو او چارواکو سره د سه شنبې په ورځ د دې پیښو په حق را د خبرو اترو لپاره ولیدل. فرانسې او جرمني د اروپا د پاسپورت څخه پرته د سفر د سیمې چې د شنګن په نوم شهرت لري په پوله کې د خورا سخت امنیت غوښتنه وکړه.
دا کار د پناه غوښتنې حق د کمولو یا لمنځړلو په معنا نه دی، بلکې دا په بشپړ ډول د قانون د تطبیق او هغو نامناسب لارو سره د مبارزې لپاره کیږي. همدارنګه د دې لپاره چې موږ خپلې ګډې بهرنۍ پولي په خطوګه وساتو.
پنیس او ویانا کې ترهګرې د شنګن هیوادونو ترمنځ په آزاد توګه تګ راتګ کوي. خو د ترهګرې کارپو رافایل اوپتنچی وایي دا ضروری نه ده چې د بهرنۍ پولي محافظت دا ستونزه حل کړلی شي.
لکه څنګه چې موږ په تیرو وختونو کې څو ځله لیدلی، ترهګریز بریدونه د دنن څخه تر سره کیږي او زه فکر کوم ورستی پیښه چې موږ په اتریش کې ولیدله په بیلابیلو ډولونو د دې بل مثالو. په داسې حال کې چې په دې سیمه کې لاس لرونکی شخص ممکن د دوهم نسل کډوال وي، خو هغه واقعا په اتریش کې زیږیدلی و.
نو دولتونه باید څنګه د کورنی افراطیت ګواښ سره مبارزه وکړي؟ اروپا د هغه انټرنیټي شرکتونو چې افراطی محتویات لري د مخنیوي لپاره د نویو قوانینو وړاندیز کوي.
ابې نه مومن کله چې هغه ته داسې شواهد ورکړ شي چې د دوی په ویب سایټونو کې جرمي یا زیان رسوونکي معلومات شته، نو هغه باید د دغه راز عمل پر خلاف سمدستي او ژر اقدام وکړي.
د اروپایي اتحادیې غونډه په پاریس کې د پاریس د تنظیم شوې تروریستي بریدونو د پنځم تلین په مراسمو کې هغه مهال وشو چې نه بریدګرو یو سلوش ډیرش کسان وشل. له هغه وخت راهیسې په اروپا کې ډېرې بریدونه د مستقلو او خپل سرو ترهګرو لخوا نه شوې دي. د اروپایي اتحادیې د وویشت هیوادونو مشان باید د دسمبر په میاشت کې بیا سره وګوري چې د تروریزم د خطر د غم خوړلو لپاره ګوتلي ګامونه پورته کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2690 او په 15 خارونو کې اف ام 0.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، د ننګرهار د کرنې اداره وایي سشکالې د دې ولایت هغو غرنیو سیمو کې اوسیدونکو ته فنی وسایل ویشلي چې د جلغوزو پر راټولولو بوخت دي او له همدې امله ټاکل سوې د جلغوزو حاصل اته دیش په سلو کې لوړ سي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورت تیار کړی.
دا د جلال آباد خار اړوند فارمېډي سیمه کې هغه کاریګر دي چې د جلغوزو لوه ګدانې روباسي میوي مالک او پاتې تشوګي همدا کاریګر په مزدخلي. د جلغوزو کاروباریان وایي چې چین سره د سوداګرۍ د پراختیا لامل د جلغوزو نرخونه لوړ شوی او دوی ته د پخوا په پرتله ښه وایت په لاس ورزي.
تګال مثال چې کیلو وا په 3000 او په 2000 په دی و نن څه کار جده نو ان شاء الله اوس لاس واخله 5000 شپږزره نو نیم پنی م باندې دا خښوي دا مخه بچون ریټونه به درته هغه ځکه چې غرونو کې به ریټونه سستو دته هم چاته چنه دا کېدا اوس ان شاء الله چې دا اوس چین سره قرارداد وکړ دی باندې خوشو مخه مې وز منغو او طلب پاکستان خپل لغه په لګول چې از منغه ستاره پدارم.
د ننګرهار کرنې ریاست لوري سکهال د هغو غرانو سیمو په اوسیدونکو د جلغوزو راټولولو فني وسایل ویشل شوې چې په خایخ په لزمکو کې کوکنار کړل. دوی وایدام رسته د دې سبب شوې ده چې خلک په خپل سیمو کې کوکنار ونه کړي او ورسره د جلغوزو حاصلاتم لوړ شي.
د جلغوزي کاروندګرو سره یا التزنګلدارانو سره یا الت د شورا زنګل د کمیټو شوراګانو سره هم کار وکړو په خپل جلغوزه اغه منبع د چلته موجوده ده اغه پټنشل د چیل تم موجود دی ته موږ رښت ورکو دی ته وسات ورکو او د کوکنارو مخنیوي وشي.
چارواکي وایي د فنی وسایلو د ویش او د ولایت کې د امنیتی ساحې د پراخوالي لامل د جلغوزیو په حاصلاتو کې سګنې کال اته ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي د ننګرهار اته ولسوالیو کې له 1000 هکتار زیات ځمکه باندې د جلغوزو طبي ځنګلونه موجود دي چې هر کال سلګونه ټنه حاصلات ورکوي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلې دي چې د کورنۍ او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو د ادارې د تخنیکی معاونیت په همغږۍ تیر 15 کلونو کې ایواز 12 تنه جلغوزي چین ته لیږدول شوې دي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکولدار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ.
کچیر تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکئ چې له غوښ سره ډیر تماس لنزدې نه ونسی. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونکئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیا باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي کوشش وکئ یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي کوشش وکئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.